څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمیز اجماع هڅه کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بس لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري او پراختیا.
لبلې خو د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استاذ محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. چارواکي وایي خغلې داوودزی به د سفر پترڅ کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیز همکاري د جلبولو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبلي خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګ د 14 توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
خغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سموده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچې میوې کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمین ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استفاده غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له اذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایران متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت د کوډه تازت معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات بللي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همدراز د فایزر او بایونتیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاسو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1200 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخه ډب کړی ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو باراني زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نوري موخي بلل شوې دي. بل لورته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیز همکاري ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسی سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر
مخې دی. ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جاوتې دي. مود وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسی سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کوي کنه وویل، اوسنۍ افغانستان د نوې ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړای.
دا چې په راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي، پاکستان پکې یوازې د آسان چارۍ ونډه لري او موږ دا کار کړی بیا یې هم کوو. ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي؟ د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل، عثمان له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی، ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څه په 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 4,800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، تر لاسه کیدونکي ماهیان یا کبان د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورټ.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتا ولوی دکان کې ماهی پزی کوي. نو موري چې د تیر درو کلونو راځي کندهار کې ماهیان یا کبان په خوي او پر خلګو یې پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غشي علاقه مندان زیات سی بي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خدي خلک ډیرای راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنځشنبه ورځ د بیخینو زیات خلک راځي. بیخی راشي په دې سړک کې څوګنه پرې دي عسکران موټرونه بیخی.
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرام کېږي په 400 افغاني پلورل کېږي. د مجید پنوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی پزای کې چې پخې په 1.5 افغاني باندې راځي او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 3.5 چارې کې په 400 همداسې منې پخه په 1.5 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په ورستیو 5 کلونو کې جوړ شوی. د دغه فارمونو شمیر 1,214 رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 4,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپل فارم غوخه په خپل باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبا ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د 35 کلونو رئیس د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبا ځمکه د کبانو دروزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخ ور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقال د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې اړتیا یې هغه ته برابر وو.
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
دا غلی هم دلته ماهیان خوړل اوس ژمي دی ډېر ښایسته ماهیان دي. شکوند لري بس ته سیوا ورځ مې الله چې مې ملیت مې شو کې بر راسم نظم بل ځای ته نظم راسم دلته په قانون کې ماهیان خوړل.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسي په چټکۍ روانه وي نو لري نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکو ولایت بدل شي.
البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ، د ساجی رادیو فیسبوک پانه ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې لڅلر وشونځیونه یوازې شپږ شونځي ودانې لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یو لزر شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختي. لسیمې د ساجی رادیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته ودانی غواړي. دلته لسو زیات لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وای د خونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې پس پیرو خاورو زده کړی کوي. اوغوز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا و کیلومتر ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د اوغوز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واوري ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوز باغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوپ ته مو نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمو نه راځو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه هر سلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغوز باغ قومي مشران وای پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته خونځې ایجاد شوه. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناګا یو تعمیر او چین لري. په موږ ډېر وعده مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه موږ زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپله تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپنا دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوختي او د اوغوز باغ لیسې یو له دغو بې سرپنا لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د اوغوز باغ مکتب چې دی واقعا هغه خلک مو د ډېرو مشکلات سره مخ دي او زموږ مهالې زلې دي. په اعتراف نامې د لارې موږ سره واده شوې ده او موږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف نامې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپنا نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره پاړي ته ځي. موږ په نګرای کښې دولس سوه حافظامه ښوونکي یو او د دوی سو ولسوالۍ نه درې ولسوالیو ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا شوي. نولس ولسوالیو ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي، ولایت مقام طرف اړیکه کوي، ریاست مقام طرف اړیکه کوي. راته وایي چې بودیجه پاس درته درکوي. بودیجه هم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم دوی موږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام او وزارت مقام. ثنا جرګې الله دې په دې باندې دوی وفادار. السلام. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه موږ ول سمخه په دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تطیر او غریب خلک دي کوم شه کوم مال چې په کاندار او خپل کې وښته هغه په موږ په افغاني لاس سره دي موږ لغمان غریب ولسته یو لږ نظر وکړو او دغه مان نه زړه ته زړه دي اذان کی او سلام
بلی السلام علیکم زستاسی گران خور د بلند سیمی څخه خبرې کوم موږ پرای ساينه مربند د بلند سیمی څخه کمربند یا خواته د زم په کوڅه څخه یا خوا ګرځ کمربند موږ ساينه ګرځ بند پاتې دي او موږ سر از دې نورې خورې موږ دغه سی پاتې دي غواړم موږ ته غان څه دی او موږ اواز وای وای و درو غځای په ور سې موږ فکرې واسنه لرو د کړې په سای کې پراته یې د خپل کمان سایمن
زلمی اخلاقی ما در کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سرسټیلی دي چې ځوانان بیکاره هیڅ دورې کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان څه کار پیدا کړي تر څو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړي او اعلان کړي چې په دې برخه کې بشري معجزه کړي ده. خدا خو معیارونو پاړه پښتني شته چې د چین کمونیست رژیمی د دې ادعا لپاره لري. پدړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وايي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړ توګه لمنځه یوسي. نن په بیجینګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزه ورکړه او ژمنه وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین د بیلګه شریک کړي. شی جین پینګ ویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلی. دا نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2030 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند برسټي خودلو تر سلمې کالې چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبی بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالر ورځنی عاید په لرلو د بیوزلۍ له کرښې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بیوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی وو. د پنجشنبې په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې. ویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بیوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناوو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بیوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډي رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا موویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 تریلیونه یونا چې شاوخوا 2.4 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکي 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنه کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1980 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بیوزلۍ پای ته رسولي لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټ کرخه ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوی بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوی نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګر هارت مخکړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس کل کلنۍ مشاعره چې د جمعې پورې وشوه تر ډیره سیاسي و. د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لر.
نرگس گل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې هلی راڅڅې دي. سولې پتا کې مهدم نه
راشه، سولې پتا کې مهدم نه راشه، ستا لکمې ولس کم بغ نه راشه، نور ټوګرونه په بلا پسې کړه، کفنونو هم کم بغ نه راشه.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هله پکې دا و چې دا هر څه حل کې دی شي چې سول راشي او د کشالو حل لار ومندل شي.
سول څه ده؟ د زخمی زړه پټې دا یو غن د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خیرته هټې دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشالۍ همواړه بسنبال کړي د سرو زرو پکالیو.
نرگس ګل مشاعره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کالو راهیسه هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرگس ګل د خایستونو کیسې کوي.
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چې هر وخت را وړيږي ګل. شہید تقدیر گرانی چستا یادی تازہ ساتلے اس کال پکال پخپل موسم کے سٹائل کی گلا.
د افغانستان د څو لسیزو خوب ځنګړي ډول روستي وو جنگ جګړو وژنو او نام نه یو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغیزه کړی دا او دغه وضعیت د پای په هیله دی.
دا نه امنی او بدبختی وګوره، بیا د غریب سړی خواری وګوره، د بیماری او بیغوری وګوره، دغه بیوجی بماری وګوره، د چا په خاو د چا لاس نشته، د مظلومانو پکې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزی پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستی وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پردیو که رقیب وو که جلاد شوي، خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوي. او د سیندونو د وطن تیږي وایا، د سیندونو د وطن تیږي وایا، د دې دشتې په کوم څاڅکي کې آباد شوي. او ایله اوس د حیات زړه شولې نیازبینه،
د نرگس ګل سګنی مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرگس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري، خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګوی بولي همداسې وساتي.
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا. سول لکھنا وے، سول لکھنا وے.
په جلال آباد کې مو د نرگس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
دا سچ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخه ور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیې ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استاذ محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکاري د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پایل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورنی شرکت په همکارۍ پایل شوی د ارمنستان صدر اعظم روستل دی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه ل خپل سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې ل نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواخ لامل تغییر سول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې لمخې د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبیدا انتخاب شاته ولبید د کاغلی مشوف په خبره د سیالی به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی پوسټری په ولادت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنه د وسپارل سو د سریپل والی قربان مراد ول دغه جمنازیوم په 915 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو ور د 1500 نندارچانو غونجایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې تماته ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته یو څلو شپږ نوی منډه هدف وټاکه خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمی د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغي په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې سینه بغل څه ډول ناروغي ده
نو څلور تبیم کوي پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي
او له مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن امدا موضوع چیرو لازادی راژیو سره بسید. قدر من اردن کو په ماشمانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوار چې وشه ځیر شو نس څلوېښت شپېڅلي وتلي وسې ځیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله. درېیم اسلرم شپادو املا به په ورتلاس وراتلم نه داس په پیرغله داس به وکړو سې داس نه مې بورات دې دا غږ په ځونته داس نه کار چې وش کوي
تو خېګم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
اته به کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم ته به شي مې دا ځینه تکښ نه وپړ شي بسې شین شي بسې وینې منډو ساوکو چې وینې تیس وینې اوخلی توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
ترې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځې ته شي ورا هوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیر ته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتاب دی
کوټي یخې د بخاري می یخې ده بخاري می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
زه ټول اورز باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین جا شودی خاله لپس که کولا او تو خیدا دیر
الته چی بیستر سوی کنه اوز وزیعتی مخ بخه که دوده کچنگا
او دیر او نور وزیعت دیر خرابانن چی در دیر خده
لکلیو او باندوس خه بیداس کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چی دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ویای چې ښه سوای دی خو چې دغه ویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وی دی چې سینه بغل شو خو دغه میګوی چې عین خو خرڅای وی سوړ وی پلیار کې دا تکلیف وی بیا لته دخلاول وی بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګ پزوب خو خو پزوب سوړ دای خو یخت د جمعات کو خو سوړ و د بسترې تم لوس نه ورسه د پجمعات کو خو داس نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک
ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خورځوکی او نور عوامل دي چې د مړینو باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه څه ده؟ هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي، همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې مو خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره ده، یعنی د مور شودې خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ګرم شودی ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندی ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمي کې دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي. که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغ لاست. آیا تاسو هم سږ کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړي دي؟ نن به همدا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت تر څنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بندوینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران عیسی خیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږ کال بارانونه هم ونه شي، نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږ کال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمي خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې 10 منه او 15 منه تخم چې هر چا کرلې، هغه کې 10 منه او 12 منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. اوبه به چې وې خلکو 70 منه او 80 منه تخمونه کرل، او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفه دي. اوبه والا کمې دي، کې شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په 100% کې 40% اوبه اوس هم شته ده، خو 50% کم. راتلونکی کال له منې له اوس لا محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بله خوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري، نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستاغ د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږي دي، تږې دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده ځان انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي شته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربس ته ولاړ دي، نه د کالا د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي، او دا کله کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم و توم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سکل بیخي هغه ټول تقریبا سره مخ دي چې نه واوري وسو نه بارانونه وسو نو وبه په برمو کې کته وچې سوې دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران و نه سي واوري و نه سي نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي لوگ بمری لتن جی بمری
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده، نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر څنګه ازمکه پټي هم نه لرو خو بیا هم د باران ورېدو ته ډیر زیات په تشویش یو، په دې خاطر چې کباران نو ورېږي دا د هوا به خراب وس وس هم هوا خراب دي نه پسته بيخي خرابيږي، ګرد او غبار به مریضګان به ډیر زیات وي او هوا به ګرمي اسا کال ګرمي به ډیر زیات وي او وچکالیم خلک وایي چې وچکالیم کیږي، دا ډیر یو غټ تشویش د ټولو ته. کباران ورېدل او بیا پسته په دې وړي کې موږ زره کې هوا وسړه وا او چې باران د ورېدل خو تابان ډیر زیات ګرمي کیږي بیا سکه
خوشت ازینی کسان چې د یاد ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی په دې اړه وای:
مزکه خو موږ په خپل ولایت کې کوم مزکه موږ لرو، هلته یو رودم درو هغه چې پاس د موږ د بار از او بر وچیږي کار لاندې چې موږ بل ورغه ته وټر پام کېدو د لګ بر ازي ای موږ بس چې نه وچی لګ با غره ازي بل وټر پام ورسره ملګری کوو درادنه بس خپل مزکه په بو او د مالوی پوره په باندو کې وبم شتدي لری د ولایت نه لری هلته واوریم کی بارانونم کی هغه لږ لري هغه په قیمت اخل و هغه د خلکو ته یا زورواک ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکو به مال نلته بیاي خو څوک چې مال لري اتمن یو څه پیسې لري که هغه د مصارف مو په مال ورکو نو کلک مال دی مجبور دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وږي او د تند مړ نه شي هغه خپل غم به ګالي نو مجبور دی.
غیاسی زیاتوي که چیرې د ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نشي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي.
سخ کال دومره وچکال ده چې توغو کالونه ډیر یعنی موږ دا ډیر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کال یو د لاس په مخ کې یو وی میګه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غلې یا تلور او تو ضرورت دی تلور زره پیو میاش کې فرق کړي او کدا ته حمل بارانونه ونی شي شپای در 15 د اول یو مالی ډیر غټ تاوان دی د افغانستان د مالداری کمیږي عاید خلکو کمیږي نو تشویش خورته لرو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی.
بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو یو په کابل کې د کوچانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا داده د دولت بولی چې هغه کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمی یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو چې د ستونزې سره مخ نشي.
د زمیندارو سره له پټۍ والا سره له باغوالاو سره د مرستې حکومت وکړي اوبه ورته پیدا کړي مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي مالدارانو ته د میګو خواړه ورته پیدا کړي او زمیندارو ته باید کیو باسي ټیویلونه وباسي ماشینونه ورته ورکړي سولرونه ورته ورکړي سو دوی خپل پټۍ او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده او کار کوي چې د بیخي په ټپه باندې ولاړ دي مالدارم په ټپه ولاړ دي زمیندارم په ټپه ولاړ دي دا ډاک دا خو خار ده اطراف ډاک ته وځي یو سپیری جوړی دي زمیندارو تاکونم خراب دي زراعتم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بيخي په ټپه باندې ولاړې دي سوال واخه ورته په پوره کول نه سي او کال وچکالي راغله خوشحالي راغله بيخي ورته نه کنجاړي ور کول سي نه ورته بور ور کول سي نه ورته سبو سخيستل سي نه ورته بلغه کول سي نو دا باید دولت د دوسر حکومت او همکاري وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سا کال خو په ژمی کې واوري ونه واري د منګو تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې کبارانو نو نشي نو د وچکاله احتمال بوي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ لری؟
سش کال د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي، متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوی دی، تقریبا 15 سلنه کم شوی دی. د کرنې بلګان او مالداري وزارت او ځین نور مسؤل اداراتو پیشبین د سی په راتلونکو کال امکان لري چې وشکلی وو. په همدغه اساس د کرنې بلګان او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وشکلی تاثیرات لکشي.
رستمی صاحب، دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وشکالی بیشتر انګیرنه د دوه برخو کې منفی تاثیر ممکن ودرلود. لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي خلفچر ده، چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده انشاءالله ډیره منفی تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې. سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالی تاثیرات منفی تاثیر ودرلود. اوس انشاءالله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي کېږي. مونږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالی سپړې کړي دي، تیر کړي دي. په دغه وچکالی مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کېږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي، او زینو زاینو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه، نور ادارات چې کار کوي. طبعا موږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري، پټي لري، او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي، هر شهروان، هر بزګر کولی شي په دغه برخه کې مرسته وکړي.
قدر منه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چپیم پسرا په باختری غم کلبات کلبران شي کلور کې اوس وزي غم خوز زم په مخزما کو دري غم اور کې غم چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټان شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم دړي غم چت مستو میں فل کے بساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چه د علم په جهان کې دو خیارو پاک کې نم هم وی پوره
خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړې خو آخر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لارا کې سراغله کتیاره وي کرڼا سرڼا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یارې پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پس حراب باغ تیریگم کل باد کل بارانشی